یا او کامیاب پروگرام کامیاب وسی
ها
او چې تبدیلی ته ګرځ نمبر 1 چې ته هونستی دي
ها
چې وره موږ هونستی له ځان سره داغه بعد بدایو ترتیب جوړای شي
صحیح ده زه ډیر مننه کوم جعفر خان مندوخیل صاحب تاسو وخت وېست مشال ریډیو سره خبرې وکړې تاسو ډیر ډیر مننه
مهرباني مهرباني
ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلور بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او اسحاق امیرینی کې دې سلامونه ومني پروانه خبرونه کې به درته د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د نه عملي کولو په لړ کې د جماعت اسلامي د لاریون موضوع په سر کې وړاندې کوو د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سمیز مطالعه مدل هم راوړي د خبرونو پر وشته نیمه کې بعد به خبرونه باختر ستوري او پاول خبرونه د منور شاه
د خبرونو سرټکی جماعت اسلامي نن د فاټا اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد احتجاج کوي د لبنان امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې له امریکایي سفارتخانه سره نږدې د مظاهرینو سره نښتي کړې دي او ټاکل شوی چې د برتانیا د بهرنو چارو وزیر به په تهران کې د ایراني ولسمشر سره ملاقات کوي د خبرونو تفصیل جماعت اسلامی د فاټا اصلاحاتو نه عملی کولو پر ضد نن د خیبر ایجنسی له باب خیبر نه احتجاجي لاریون شروع کړي او وای چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو په مختلفو ځایونو کې د جلسو ورسته به په 12 نیټه اسلام آباد ترسيږي او په ډی چوک کې به مظاهره کوي دا مظاهرین نن د غرمې په 1 بجا له یاد سیمه روان شول او په اولنی پړاو کې به له پیښور سره نږدې په مرکز اسلامی کې ایساریږي دلته به د جماعت اسلامی مشران مظاهرین ته ویناوي کوي او سباله 11 بجې به د اسلام آباد لور روانيږي چې نو خار حسن عبدال او ټکسلا کې له وقف ورسته بعد پینډي خار فیض آباد سیمه ته رسیږي د یادونه دا چې د پاکستان د ریاستونو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړل شي او د 2013 کال په عام انتخاباتو کې به قبایلی سیمو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې سیټونه ورکول کیږي بلخوا پرون د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ګل په ورځ دی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه حتمی فیصله وکړي په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې دغه سیمه د خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي
داس ونه شنو بیا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه ولس اسلام آباد تر غواړو او وختنه بکوو چې دا د دوی حق ده د قبایلی سیمه ولس کوم ظلمونه زغملي دا د دوی حق دی چې د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي دا هر څه قومي سملې منري دي صرف د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اجزي له وجه وړاندې نه
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د قانوني وایني اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې د یادو سیمو سفرونه کړی وو او په خپل سپارښتنو کې یې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو وړاندیز کړی دی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین ادا کړی چې دا تاثر غلط دی چې ګنی په پاکستان کې ترهګری ختمه شوې ده پرون په پیښور لیډی ریډینګ روغتون کې د شمالي وزیرستان په بمی چاودنه کې د جو بلوکسانو تر پښتنې ورسته نو موړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پوری کړ چې حکومت د ترهګری عزت جګړه جدي نه اخلي بلکې د خپل واک په ژغورلو بوخت دی
او وزیرستان غونټه زې کې چا ډېر سنسټیو دی او سو سوزل الته چې کوم دی کاروای نیم شوی دی اینه باوجود چې کنه د شتګر په خپل دغه کې کامیابیږي نو یو خو بنیادی زمونږ د دوړو حکومتونو اغه ناکامي چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دا خبره سیریس نه داخشته چې ګین د شتګر د خاتمه خلاف کاروي پکار ده
میا افتخار حسین د یوې پښتنې په جواب کې ویل چې پاکستان او افغانستان په ګډه د وسلوالو پر ضد کاروي کول باندې سلا شوی وو خو د پوینا لا هم د خو او بد وسلوالو ترمنځ فرق روان دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د لبنان امنیتي ځواکونو دغه هیواد سرخار بیروت کې له امریکایي سفارتخانی سره نږدې له هغو مظاهرینو سره نښتي کړي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل سرخار منلو پر ضد مظاهره کوله لبناني پولیسو هغه محل د مظاهرینو منتشر کولو لپاره اوخ کې بیان کې ګیس او په پرشر او بوښتل دي چې نن یې کانی او شیان ورول او ور یې بل کړي وو په لبنان کې په سلګونو زره فلسطینی کډ کډوال میشت دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دسمبر په شپږمه نیټه په رسمي توګه بیت المقدس د اسرائیل د سرخار په توګه و پیژاند او ژمنه وکړه چې امریکایي سفارتخانه به له تل ابیب نه بیت المقدس ته منتقل کړي. د عرب لیگ په یو بیړنۍ غونډه کې قرارداد منظور شوی چې پکې د ټولنې د بهرنو چارو وزیرانو د ولسمشر ټرمپ دغه اعلان غندلی دی او ویلي دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې په واشنگتن باور نشي کېدلی. دغه بیړنۍ غونډه نن شوه. فلسطینیان بیت المقدس د خپل مستقبل د ریاست دارالخلافه بولي. اسرائیل د ختیځ بیت المقدس خار لزات سره یو ځای کړي او ټول خار خپل دارالخلافه ګرځولې ده. نړیوالې ټولنې کله هم دا ګام په رسمیت نه دی منلی. بلخوا د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس با د امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پینس سره ملاقات نه کوي. ټاکل شوی چې مایک پینس د اسرائیل سفر کوي. د محمود عباس سلاکار مجدی الخلدی پرون اویل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لانجمن خار بیت المقدس د اسرائیل د دارالخلافه په توګه منلې نو ځکه بعد د ملاقات نه کیږي. مجدی زیاته کړه چې امریکا په د یاد فیصله لټولو سره کرخو تیر شوه. د محمود عباس الفتح غوند یو لوړ پولی مشر ای اف پی خبری ایجنسی ته ویلی پینس تا په فلسطین کې هر کله نه وای. هم پروند مصر کوپټیک چرچ مشر هم په یو خبر پاڼه کې ویلی چې د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل د سرخار منلو په فیصله د احتجاج په توګه له پینس سره ملاقات نه کوي. او ټاکل شوی چې د برتانیا د بهرنو چارو وزیر بورس جانسن با نن په تهران کې د ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره ملاقات کوي چې دا راز په دغه هیواد کې قید ایرانی برتانوي میرمن خلاص کړي. جانسن پرون تهران ته رسیدلی او هلته یې د نازنین زاغری د خوشی کولو په مخه د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره ملاقات کړی دی. میرمن زاغری د تیر کال په اپریل کې د ایرانی حکومت نسکورولو منصوبې جوړولو په تور نیول شوی او ورته د 15 کلونو قید سزا اورول شوی. میرمن زاغری دغه تورن ردوی وای چې د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره ایران ته تللی و. د خبرونو پای
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. جماعت اسلامی د قبایلی ځوانانو سره نن د اسلام آباد په لور لانګ مارچ ولې کوي؟
دا لانګ مارچ موږ په دغه باندې مجبور کړو چې 13 کالونه د قبایلو سره کوم ظلم روان دی چې دغه ظلم خاتمه بغیر جدوجهد نه کیږي. لکه
د شمالي وزیرستان ته افغانستان ته اوریدلی کډوال د یو شمیر ستوندو سره مخ دي.
درمل کې افغانستان پکتیکا کې پروت دی او په خوست کې کوم کډوال پروت دی. روانه باندې درجه کیم دي دغه دا سره ملاوه چې ته ضرورت دی.
د یو راپور تر مخه د پاکستان د دینی مدرسو نه په لکونو ځوانان فارغيږي. دوی بس کوي
که په لکو یا په جوړو د ځان د مدرسو سره فارغيږي. ظاهر ده دا غو خاندانونه دي، دا غو کورونه دي، نو که دا غو سره دنیاوی تعلیم نه وي نو هغه به څه روزګار پیدا کولای شي.
د خبرونه پرسته نیمایي کې بعد باز محمد عابد جوړ شوې ادبي او ثقافتي خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو. د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر مازیګر تر 6 پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته جماعت اسلامي نن د خیبر ایجنسی د بابي خیبر نه د اسلام آباد په لور د قبایلی سیمو د پاره د اصلاحاتو د نه عملي کولو پر ضد احتجاجي لاریون پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نه.
نن د خیبر جنسای په جمرود کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا د اف سي ار ختمولو د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې یو جلسه وشو او دا غي ورستو بیا د باب خیبر نه د لانګ مارش په نوم یو لاریون اسلام آباد په لور روان شو. د دغه لاریون په وخت د جماعت اسلامي د خیبر جنسای امیر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل
دا لانګ مارش موږ په دغه باندې مجبور کړو چې 13 کالونه د قبایلو سره کوم ظلم روان دی دغه ظلم خاتمه بغیر جدوجہد نه کیږي لکه او قبایل دغه کم چې دا 13 پرشن وشولې او قبایل کډه وکړلې دا نه بعد د قبایل نو جوان په دا خبره پوي شول لکه چې لکه تکمه پر مونږ اف سی آر نوی ختم کړي مونږ تر کیچرو هغه نه ممکن نه لکه نه کیږي لہذا ټول نو جوان بیدار شول د خبره تو درل چې حکومت مونږ سره بار بار مطالبه وکړي چې اف سی آر نن ختمه وو نن قانون بدلیږي نن نوې نظام درکو خو ته اوسه پوري و نه کړلو لہذا مونږ په دا خبره مجبور شو چې مونږ مار چکو او لانګ مار چکو او لانګ مارچ دی دا د باب خبر د تاریخي مقام نه تر اسلام آباد پورې وګرځي.
په دې موخه د جماعت اسلامي ځنې نور غړو هم خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
شاهجان افریدی مانوم دی او د جماعت اسلامي د یوت کی پی کی نائب صدر یم او د باډې خبر جنځ سره ما تعلق دی. نن موږ مقصد دا چې فاټه د 2018 الیکشن نه مخکې مرجر پکار دی انزمام ان اف سی وارد پکار دی.
مراد حسین جماعت اسلامي نائب امیر خبر ایجنسی ام دا خو د اف سی آر خلاف لانګ مارچ دی دا د باب خبر نه ان شاء الله آغاز وشو او په دغه کې موږ سره په ټولو قبایلو خلک شریک دي او دا به ان شاء الله د دې اختتام چې د اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخه ته کی
د جماعت اسلامي مشران وویل چې دغه لاریون به نن شپه په پیښور مرکز اسلامي کې دی رکیږي او سبا سهار به د دسمبر په 11 نیټه د نوخار په لور روانيږي بیا به ټکسلا ته رسی او د شپې به اسلام آباد فیض آباد انټرچینج ته رسی او د دسمبر په 12 نیټه به بیا په اسلام آباد ڈی چوک کې جلسه کوي. د خبر جنسی په جمرود کې د جماعت اسلامي پارلماني لیډر طارق الله صوبي امیر مشتاق احمد خان د فاټا امیر هارون رشید زرنور پردی او د سنورو مشرانو هم خپل ویناګانې وکړې. د لاریون د خیبر نه اسلام آباد په لور په داسې حال کې روان شو چې د تیرې جمعې په ورځ د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې غړو سرتاج عزیز او قادر بلوچ په خپل پریس کانفرنس کې ویلي وو چې په را روانه ونه کې به اف سی آر ختم شي او د سپریم کورټ او های کورټ اختیار به فاټا ته ور وغځول شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو ته د قبایلی سیمو په اړه باندې یو بل راپور وړاندې کوو. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ځینې پارلماني استازي او مشران وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونو پر فاټا اصلاحاتو سیاست شروع کړي د کوم له وجې چې دغه اصلاحات د ځنډ ښکار شوي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله نه.
د کورمی ایجنسی سینیټر سجاد توری مشال ریډیو ته وویل چې د ملک تقریبا ټولو ګوندونو د فاټا اصلاحاتو عملی کولو لپاره وخت پر وخت جلسې جلوسونه لاریونونه سیمینارونه او ټولګوندیزې غونډې کړې دي خو تر اوسه یې دغه کوششونو هیڅ رنګ نه دی راوړی.
اصل کې الیکشن روان دی، د سیاست پیکي کدوې کې ځل کې درد موجود وي نو د حکومت خپل بلونه یا د پیپل پارټي څوکم د مقصد ولا بلونه وي هغه د اسمبلی نه او سینیټ نه په یوه ورځ کې پاس کیږي او چونکې دا د فاټا مسله ده دې ته فرا دې توجه نه ورته.
د سپتمبر په 15 د قانون او انصاف پخوانی وزیر زاید حامد د سپریم کورټ او های کورټ واک قبایلی سیمو ته غځولو لپاره یو قانوني مسوده پارلمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړه چې پرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی اعتراض پورته کړو چې د اسمبلی د غړو شمیر پوره نه دی. د کم وروستو چې سپیکر سردار ایاز صادق غونډه د سپتمبر 13 نیټې پورې وځنډوله خو په یاد نیټه او د هغې وروستو هم د کورم نه پوره کېدو له وجې په دغه مسوده بحث ونه کړی شو او تر اوسه د ځنډ ښکار ده. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې سیاسي ګوندونه د فاټا اولس دراتلون کې په ځای خپل سیاسي ګټو لپاره د حل ځلې کوي.
چې کوم ځکه قانون نو ترمیم جوړي ځای کومي اسمبلی ده نو په کومي اسمبلی کې موچېرې هم ولې د اپوزیشن په دغه باندې یا بایکاټ کړی وي یا د مطالبه کړی وي. اپوزیشن پارټي یا هغه خلک چې د فاټا اصلاحات حمیدي نو دوری بیا په چار دو کې د دې په اسمبلی کې احتجاج هم وکړو بایکاټ هم وکړو په متفقه تور باندې پوره په اسمبلی فلور باندې ټول سیاسي ګوندونه یو شوی نه یو आवाज نه پورته کړای نو قبایل تر هغه پورې د احتجاجي او د کیسې نه مطمئن نه دي.
د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاد علي محمد خان وایي
پارلمان کې مقصد صرف چغوال نه دي، پارلمان کې مقصد دا دی چې یو خبره یو انجام ته ورسې. چې په پارلمان کې حکومت وخت د متحده اپوزیشن سره او د فاټا د خپلو ممبرانو سره یو وعده وکړه چې موږ فاټا د خلکو مطالبات مزوم موږ بدله به بل شکل ورکو او دا موږ پاس کوو او دا موږ زر تر زر لا پیسہ جوړو دا غیر نه پس چې په قانوني اسمبلی کې د کړو شو وعدو نه حکومت تختی نو سر به مدق یو لار پاتې کې زمون په څیر ضرورت تر وځو
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر وای چې ګوند خو د اولی ورځ راهسه په هر ډګر د اصلاحاتو عملی کولو لپاره اواز پورته کړي
ک پارلمان کې دنه دی او ک پارلمان کې بهر دی عوامي نېشنل پارټي اواز مو چت کړی دی اولنې ریزولوشن د پښتونخوا اسمبلی نه د ان پی په دغه کې راغلی دی چې فاټا د پښتونخوا کې مرچ شي پښتونخوا ایسه ده اوس چې کوم څوک ډیلینګ ټاکټکس کوي نو بیسیکلی هغه مفاد پرست خلک دي
د پاکستان پیپلز ګوند د فاټا صدر اخونزاده چټان وایي چې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون ذمہواری صرف اسمبلی ته په بل وړاندې کولو نه پوره کیږي
په دې څلور نیم کال کې څومره چې کورم پوره شوی نو دا پوزیشن والا پوره کړی دی ټول سیاسي پارټي په دې باندې متفق دي چې دا اصلاحات دي وشي زما په خیال چې په دې کې په اسمبلی کې مزید د بحث کولو ضرورت نشته دی دیو چې دا اسمبلی ته لیږي دیو چې دا کابینټ ته لیږي دا صرف د ټیم ځای کول دي د موجوده ګورنمنت په دې کې مخلص نه دي صرف د پارټا د عوامو سره دوکه کوي
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ نه منتخب پارلماني استاذي شهابالدین په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت خو خپل وعده پوره کړه نو په پارلمان کې موجود ټولو ګوندونو لپاره دي چې د خپل منتخب غړو حاضری د یقیني کولو وروسته د مسودې د زر تر زر منځوري ورکړي د پاکستان د قبایلی سیمو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیری جمعې پورس په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډه ته ویل چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به ایو اونۍ کې ختم کړل شي او د 2013 کال په ټول ټاکنو کې بعد خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې فاټا ته څوکۍ ورکول کیږي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ فهم دي امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د عوامي نشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین تیر مازیګر ویلي دي چې ترهګرې د قابو کولو لپاره په پاکستان کې حکومتونو سم ګامونه نه دي پورته کړي هغه په پیښور لیډرینګ هسپتال کې د شمالي وزیرستان کې د بمی چاودنې له وجې د ټپي کېدو تپوس لورغلی په دې اړه مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې هغه ویلي دي چې څلور ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې په چاودنه کې د جوبل شو کسانو تپوس لراغلی و ما غلام غوس ورسره مرکه کړې ده او را دي چې دا ور
دشتګردې په والا چې کم تاثر دي چې ګیندا ختمه ده ختمه نه ده یو خاموش طوفان دی او چې کلم دی غواړي نو غلطه دماکه کوي او تاسو کتل چې په دې لنډو ورځو کې په کوټه کې دماکیو شو په پیښور کې دماکیو شو او وزیرستان غونټې ځای کې چا ډېر سنسټیو دی او سوزل الته چې کوم دی کاروای نیم شوی دی اینه باوجود چې کوم دشتګر په خپل دغه کې کامیابیږي نو یو خو بنیادی زمونږ د دوړو حکومتونو هغه ناکامي چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دا خبره سیریس نه داخشته چې ګین دشتګردې د خاتمه خلاف کاروای پکار ده هغه د خپل حکومتونو د کورسو د بدلیدو او د وخت نه مخکې الیکشن کول او د یو بل درا گزارېدو مطلب تماشه جوړه کړې ده او کوم به مطلب چې همدا سي د شتګرو ته پرېخې ده
څه په کار دي د حکومتونو له پنړیواله کچا گاونډیانو
د ټول نغټه خبره خدا په کار ده چې د دوړ مطلب چې شل نکاتی جنډا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وینې برکت چې موږ ته متفقه ملو شو پاغي باندې عمل پکار دي که عمل څوک نه کوي تش په زبانی جمع خر د شتګردي نه ختميږي او دا سکیورټي جنسې الیمان زمونږ مطلب حکومتونه زمونږ پارلماني زمونږ سیاسي مشران دا ټول په دې متفق شو چې یو متفقه ایجنډا شته پاغي عمل وري نه کیږي او دې متفقه ایجنډا کې یو نقطه ده چې افغانستان او پاکستان به خپل کې افهام او تفهیم باندې خپل وخت لري او جنډ اکشن به کې د شتګردو خلاف او دې کې به ګډ او بډ نه چې تر اوسه پورې پاغي عمل نه دی شوی په کار دی چې دا دواړه په خپل کې مذاکراتو کې غلط فهمي لري کې
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپښ پک سویويش په لنډو سپو 2013
13,500 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د پاکستانی او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF چارواکو یو بل سره ملاقاتونه کړي دي. په دغه ملاقاتونو کې څه خبرې شوې دي؟ د دې تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د خزانه د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د IMF ډلې د خالی پورس د خزانه وزارت د سیکرټری شاهد محمود او نورو اعلی چارواکو سره لیدل کاته وکړه، چې پکې د پاکستان اقتصاد وستایل او ویل چې لډیر ستونزو باوجود هم د پاکستان اقتصاد مخ په بره روان دی. ملاقات کې د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ډالر نرخ قابو ساتلو باندې هم خبرې اترې وشوې. د اقتصادي چارو تجزیه کاران د IMF ته د ډلې د دورې او د پاکستان د اقتصاد لړکی سوئی مشال ریڈیو چې په اسلام آباد کې پروفیسر میراج الحق نو پختل، نو د هغه وینا وکړه چې هم IMF د پاکستان د اقتصاد د خوالي خبره کوي او موجوده حکومت د تیر حکومت په پرتله په اقتصادي توګه پرمختګ هم کړي، خو بل پلو په پاکستان بهنه قرضه او سپورس سیوا کیږي چې د فکر وړ خبره ده.
IMF چې کوم وس انډیکیشن ورکړه دا چې کوم ابزرویشن دی د مېشه په اړه، زما په خیر سره ته دا پورې هغه صحیح دی. د پی 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 حکومت او د دې حکومت اقتصادي کارکردگی کوم وګورو نو دا ډیر زیات دا غینا څومره چی کاینه دي، هغه جی ڈی پی گروث ته، هغه انفلیشن ده، هغه ان ایمپلایمنت، نو دا ټول ډیر مثبت طرف ته روان دي. ها یو خبره ډیر الارمینګ سچویشن پاره کیده، تجارتی خساره سی واشوې ده. سرکار باندې چې کوم قرضه ده نو هغه 10,000 بلین روپو نه، هغه 2,000 بلین روپو ته په دې حکومت کې لاړو کوټو. دیم چې کوم بیرونی قرضه را پاکستان باندې، هغه 80 بلین نه تقریبا 80 بلین پورې لاړه.
د اقتصادي چارو یو بل تجزیه کار ډاکټر انور شاه مشال یو ته ویل چې IMF ته پاکستان اقتصاد ته د سی پیک منصوبې پرانا کې ګوري، خو په پاکستان کې یو شمیر معاشي بحرانونه اوس هم موجود دي.
د IMF چې کوم اندازې نه، چونکی نن سبا دی سی پیک په حوالی سره چې کوم حالی زلی روان دي، دا غینه یو امیدی چې لګګر دي فرض کړه دا توانایي چې کوم صورتحال ده او د توانایي د وجنې چې کوم معیشت تبیا لګه وده ملایي په هغه بنیاد باندې دوی دا ویل شي چې لکه پاکستان کې دي چې په مستقبل کې دا بیرونی قرضه چې کوم ده نو دا لګه لګړي کوم شي. خو بل طرف ته چې کوم خلک دي هغه دا وایي چې دا خاص کر د سی پیک ته حوالی سره چې په دې کې ډېر د شي معاهدات چې په هغه زمونږ په مستقبل کې چې کوم ده نو زمونږ په بیرونی چې کوم ادایګي نه بډا
خزانه وزارت د چارواکو وینا و چې د پاکستان اقتصادي نقطې په سم اړخ روانې دي.
دا مشال ریډیو دا. وردونکو د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د پولي پورې افغانستان کې میشته دي، حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ورستانه کړي. دوی وایي د نوملیکنې فارمونه غلام خان ته رسولي، خو په نن سبا کې دوی کلونه تیر کړل. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان نه به کوره شوی کډوال چې د پولي پورې افغانستان په مختلفو سیمو کې میشته دي، غوښتنه کړي چې نور د خپل سیمو ته ورستانه کړي. دوی وایي نور د کډوالۍ د زغم نه دي او کلا چې خپل ناروغان د پولې پورې نه راوړي نو سو ورځې په غرونو او لګاډو کې پیدا سفر کوي. دغه کډوال وایي په نن سبا کې ورباندې د درې کالونو نه زیات وخت تیر شو، خو لا هم دوی خپلو سیمو ته نه شوستانه. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ غړی غلام خان وایي د دوی کډوال د واپسۍ په تمه د کالونو نه په انتظار دي او نور لستونزو سره مخ شوي چې دولت ورته پلان جوړ کړي او په یو ځای نور دغه کډوال راستانه کړي.
ډېر ملکي افغانستان پکتیکا کې پروت دي او په خوست کې کوم کډوال پروت دي، د وانا باندر درجه گیم دي بای دادا شرام ملاوا کې ته ضرورت هي خپل کرینا پرشیو بدر تر غولي وي ته دا غاته و ټول ته بون چې پروت دي دا یې پر ایسا کې سمباندی باس نه افغانستان حکومت تر کوي او نه د پاکستان حکومت په پیچلې دي کوي او نه لیار د تکولا وي.
په افغانستان کې میشت یو کډوال عبد الوهاب وای د غلطه میشته د ټولو قرانو نوم لیکنه کړي او غلام خان چارواکو ته فرمونه را سولي خو کا دولت ورته د واپسای نیټه اعلان کړي.
څومره کډول یو د ټولو نمینه ورول کلستینا ورول دل پر دای په غدی په چوب شو الستینا د اورامي د ترتیب جوړ کړي مطلب دا لسته ته سر ورا سره د سبو بلا خدا کړ د دې دوه درنه چې نرا واته خاص ډیر سخت غیر دی اوراتي وې جن سره طریقا جوړا کو د کاډ او د سارا د گاډي چې کیندې خپل د زمیل گاډي دي زنه لوړل ماچا کوم زنه پوتي دي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او غلام خان چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې افغانستان کې میشته کډوالو د واپسۍ لپاره د نوم لیکنې 4000 کورانو فارمونه دوی ته رسول شوي. حواله چارواکو نه ورته هدایات دي چې 15 ورځو کې د افغانستان کډوالو نوم لیکنه پوره کړي. دوی وویل نږدې ورځو کې امکان دی چې غلام خان باندې د دوی د واپسۍ مرحله شروع شي خو مخصوصا نیټه یې معلومه نه ده. دوی دا هم وویل چې د 2000 خاندانونو قافله هم تیار کړي نو چې کلا واپسی پیلاوي نو 2000 خاندانونه به په یو ځای پر روانه مرحله کې واپس راولي. د یادونه ده چې ضربې ازب عملیاتو له کابله زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان ته کډه شوي ول چې 4500 نه زیاتې کورنۍ پولیټیکل انتظامیه د غلام خان د لارې راوستلې او ډیرای کډوال د جنوبی وزیرستان کورم ایجنسی او په نورو لارو په خپل هم راغلی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لور.
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
تاسو مشال لريو ته وګي او د روغو د پاکستان علماء کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وایي چې په دینی مدرسو کې لوی بدلونونه راغلي دي او دینی زده کړو ترڅنګ دنیوي تعلیم هم ورکول کیږي. نو موري مشال لريو ته وویل چې هر کال د 2 لک زیات زده کوونکو له مدرسو فارغ شي نو حکومت له پکار دي چې د غور د کوونکو لپاره د روزګار موقع برابر کړي. نور تفصيل د ګلیا سپدي راپور کې
د پاکستان دینی علمانو شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وایي چې په پاکستان کې دینی مدرسې خپل چارې په خپل پر مخ وړي او په دې کې د حکومت مداخله ضرورت نشته. مولانا طاهر اشرفي مشال اډو سره په مرکه کې د خبره رات کړ چې په دینی مدرسو کې اثری علوم نه خودل کیږي. نو موري د فوج د مشر رستیو سرګندونو په اړه ویل
جو آرمی چیف نے بات کہی ہے نا اس کو ہمیں مثبت تناظر میں لینا چاہیے.
د پوز مشر خبره په مثبت تناظر کې خستل پکار ده. هغه ویلی وو چې مدرسې زیاتې شوې دي نو د دې معنی دا ده چې هغه د سکولونو په نظام تنقید کړي. په مدرسو کې زده کوونکو ته هر قسمه سانتیاوي ورکول کیږي خو د روزګار مسله موجوده ده.
2.5 لک سالانه لوګ فارغ هونګي تو ان کے لیے روزگار مسئلہ.
مولانا طاهر اشرفي زیاته کړه چې له دینی مدرسو فارغ شوی زده کوونکي د ژوند مختلفو سانګو ته روان دي خو حکومت باید په دې لړ کې مرستې وکړي. د پاکستان سند صوبې چارواکو د روان کال په مارچ میاشت کې تر 2000 زیاتې مدرسې د مشکوکو کاروایانو په تور تړلې وي. بلخو خیبر پښتونخوا حکومت داوا کړی و چې تر 15% دینی مدرسو رېجستریشن یې بشپړ کړی دي خو په کوټه کې خبريال سید علي شاه وایي چې په بلوچستان کې د رېجستر مدرسو شمیره 3000 زیاته ده خو نا رېجستر مدرسو تعداد له 8000 زیات دی. دوی چې له مدرسو فارغ شو زده کوونکو لپاره روزګار ورکول د حکومت لپاره چیلنج دی.
دا د رغت مسله د ایالت د حکومت لپاره د مرکز لپاره یعنی تیر کال د 15000 د ټیچر چې کم دي اساتذه د دې ویکنسیز اسانه نه رااله نو د هغه لپاره 1 لک تنظیم ځوانان چې هغه اپلای وکړ او نو بیا قبل اړه ته وګوره اوس په لکو یا په زورو د چان د مدرسو سره فارغ کیږي ظاهره ده داغو خاندانونه دي داغو کورونه دي داغو ژوند دي نو که داغو سره دنیاوی تعلیم نه وي نو هغه به چیرې روزګار پیدا کولای شي.
خبریال علی شاه زیاته کړه چې د فوج مشر زبکنی حقایق ته په کتو سم خبره کړي او په کار د چولسی حکومت ګامونه پورته کړي. بلخو د تعلیمي چارو پوه خادم حسین وای چې په جدید دور کې هنري زده کړې ډېرې زیاتې ضروری دي.
د نال اکانومي دا اوسنۍ چې کوم معیشت دی دا د علم معیشت دی. هغه د لپاره دا مهمه خبره ده چې عمومي سبق دی هغه ټول هنرونه سوچ او د تنقیدي شعور جوړ څوک شامل دي هغه د تنقیدی شعور یعنی د سوچ کولو صلاحیت د نورو خلکو نو نظر مور یو خپل د سوچ او د فکر تخلیق وکړي شي د هنر نو په حساب تاسو وګوري د نورو خلکو سره د مارکیټ کې د کار کولو په حساب وګوري چې هغه تنوع نه مني هغه رنگارنګي نه مني یا نشي منلی د خپل کریکولم یا د حساب په حساب ما ته نه ښکاري چې مارکیټ کې د دې لپاره د هنرونو د استعمال خاص ځای شته.
خادم حسین زیاته کړه چې په هر ټولنه کې روزګار په هنر ورکول کیږي او په پاکستان کې د مدرسو په نصاب کې دانشته. د پاکستان وفاقي حکومت د قومي اکشن پلان لاندې د مدرسو اصلاحاتو خبره کړې وه، خو کارپوهان وایي چې په دې لړ کې په بشپړه توګه د اصلاحاتو عمل ته اړتیا ده چې د مدرسو زده کوونکو ته روزګار ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوک
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
زو شګردل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د څلور نیمه بجو د خبرونو لنډیز د منور شانه.
جماعت اسلامی د فاټا اصلاحاتو نه عملی کولو پر ضد نن د خیبر ایجنسی له باب خیبر نه احتجاجي لاریون شروع کړ. وای چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو په مختلفو ځایونو کې د جلسو وروسته به په 12 نیټه اسلام آباد ته رسیدي او په ډی چوک کې به مظاهره کوي. بلخوا پرون د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ګل په ورځ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه اتمی فیصله وکړي. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو ځوانانو یو غونډه ته په وینا کې نوموړي وویل چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین ادعا کړی چې دا تاثر غلط دی چې ګنی په پاکستان کې ترهګری ختمه شوې ده. پرون په پیښور لیډی ریډنګ روغتون کې د شمالي وزیرستان په بمی چاودنه کې د جوبلو کسانو تر پوښتنې وروسته نوموړي وویل چې پاکستان او افغانستان په ګډه د وسلوالو پر ضد کاروایی کولو باندې سلا شوی وو، خو د ده په وینا لا هم د خو او بد وسلوالو ترمنځ فرق کیږي. نن د لبنان امنیتي ځواکونو په سرخار بیروت کې له امریکایي سفارتخانه سره نږدې له هغو مظاهرینو سره نښتي کړي چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل سرخار منلو پر ضد یې مظاهره کوله. د عرب لیگ یا عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په یو بیړنۍ غونډه کې نن د امریکا ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل دارالخلافې په توګه د منلو فیصله غندلې ده. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس بعد امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پینس سره ملاقات نه کوي. ټاکل شوی چې مایک پینس د اسرائیل سفر کوي. د محمود عباس سلاکار مجدی الخلدی پرون ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لانی منخار بیت المقدس د اسرائیل د دارالخلافې په توګه منلې نو ځکه دغه ملاقات نه کیږي. او ټاکل شوی چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن به نن په تهران کې له ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره ملاقات کوي چې دا راز په دغه هیواد کې قید ایرانی برتانوي میرمن نازنین زاغری خلاص کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته منور شاو وړاندې کول او ستاسو پاکستان خبرو شو د جنور سپانو د اداریو مهم ټکی درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي کې څه هم د وفاقي حکومت له خوا د قبیلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لا په پوره توګه اعلان نه دی شوی، خو ویل کېږي چې د قبیلی سیمو نه اف سی آر ختموي او د غلط د های کورټ او سپریم کورټ دایره اختیار غزولو لپاره ټولې تیاری نیول شوی. د ادارې په وینا په یو ټولنه کې سمدستي او د انقلاب پر رنګ اقدامات هیڅ رحم ګټور نشي ثابتې دي، بلکې د دې لپاره غوړ لار دار چې ټولې معاملې په سلاو مشورې سره مخ په وړاندې بوتلې شي او بدلون ټولې تقاضي په وړاندې کې خودل شي. امکانات سي واقعي چې دغه مسلې په سمتوګه هواري شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس روس په خبرې ادارې کې د متحده قومي مومن مشر فاروق ستار یو وار بیا د سرشمیرنې په نتیجو باندې اندېښنې خودلې او هیلې سرګند کړې چې کراچي، حیدرآباد، میرپور خاص، نوابشاه او سکر کې به سرشمیرنې سمې کړې شي. ادارې وړاندې لیکي چې وکتل شي نو په پاکستان کې په سرشمیرنه باندې لا اول اعتراضات را روان وو، ځکه چې اوټونه رانږدې دي او تر اوسه حلقه باندې هم ندی شوی نو ځکه د ولس او سیاسي ګوندونو د مشرانو سره فکر دی. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د سیاسي ګوندونو اعتراضات لري کړي او ټول سیاسي ګوندونه او حکومت په ګډه سره د دې ملک د سلامتی او ترقی لپاره کار وکړي او هر کار په صلاح او مشورې سره سرته ورسوي. ادارې اخر کې لیکي چې ټول سیاسي ګوندونه د دې خبرې ادراک وکړي نو دا ملک د بحرانونو نه را بهر کېدای شي. نو وخت راغلی دی چې د یووالي او د سیاسي مفاهمت کلچر رامنځته کړي شي او د ملک او قوم په ګټه فیصلې وکړي شي، نو ممکنه ده چې ولسی مسلې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټرز خبری ایجنس لیکي په اسلام آباد کې چینایي سفارتخانه په پاکستان کې موجود ټولو چینایي ادارو وګړو ته خبرداري ورکړي چې خپل امنیت او احتیاط زیات او بهر ته سفرونه کم کړي او ولسی ځایونو ته لتلو ډډه وکړي. بلخوانند د بشري حقوقو نړیوالې ورځ په مناسبت ملګرو ملتونو د دې سازمان د مشر یو پیغام خپور کړی چې پکې راغلي چې کله شاوخوا اتیا کاله مخکې د بشري حقوقو اعلامیه مخې ته راغله نو له بشري حقوقو سرغړونه بند نه شوه، خو د اعلامیه یو شمیر خلکو ته په ازادۍ او امنیت ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي د جمعې په ورځ چین په پاکستان کې خپل وګړي د دوی پرزه د لپلان شو ترهګري زبریدونو خبردار کړل. د براسي حال کې دا چې په ترهګري زپلي پاکستان کې چین په لویو پروژو کې سرمایه کاری پیل کړي. په زرګونه شمیر کې چینایي کارکونکي روسته لدی پاکستان ته تللي چې بیجینګ ژمنه کړې د غلطبا پر هغو پروژو $50 ارب لګوي چې هدف یې د ځمکې د لارې چین له منځني ختیځ او یورپ سره نښلول دي. چینایي چارواکي په پاکستان کې د هغو چینایي کارکونکو او کاروباریانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي څوک چې په دې هیواد کې پر پاکستان چین اقتصادي کاریډور کار کوي. په اسلام آباد کې چینایي سفارتخانه په پاکستان کې موجودو ټولو چینایي ادارو او وګړو ته خبردار ری ورکړي چې خپل امنیت او احتیاط زیات او بهر ته سفرونه کم کړي او ولسی ځایونو ته لتلو ډډه وکړي. په جون میاشت کې د بلوچستان دننه د دوو چینایي استادانو د تختولو ذمہواري د ایش ډلې منلې وه. لدې وروسته پاکستان حکومت د چینایي وګړو د امنیت زیاتولو ژمنه وکړه. لدې مخکې اهم پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي کاریډور د خوندیتوب لپاره په 15,000 سرتیرو مشتمل د یو پیاوړي ځواک جوړولو ژمنه کړې وه. ملګرو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي نن د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو اعلامیه ته د درناوي ورکولو د کمپاین یو کال پوره کیږي. دا اعلامیه شاوخوا او یا کال مخکې جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي د 1948 کال راهیسې چې له کله نه د بشري حقوقو اعلامیه جوړه شوې نو بشري حقوقونه د ملګرو ملتونو له دریو ستنو څخه یو دي. پاتې دوه نورې ستنې امن او پرمختګ دي. نوموړي دغه څرګندونې نن د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت 13 ورځ په خپل پیغام کې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي چې باید ټول انسانانو ته یو شان حقونه ورکړل شي. دا اعلامیه چې څه باندې 1500 ژبو کې شتون لري په نړۍ کې تر ټولو زیات ژباړل شوی دستاویز دی. ګوتیرش دا خبره په ګوته کړه چې کله یا د اعلامیه مخې ته راغله نو له بشري حقوقو سرغړونه بنده نه شوه، خو د اعلامیه یو شمیر خلکو ته په ازادۍ او امنیت ترلاسه کولو کې مرسته کړې او له بشري حقوقو د سرغړونو په مخنیوي کې یې اهم کومک کړی. د په خبره د اعلامیه د بشري حقوقو خامی او نړیوالو قوانینو په پیاوړي کولو او خوندي کولو کې اهم لوی رول لوبولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګی. اے اف پی خبر ایجنسی لیکي د فلسطین فتح ګوندوای فلسطینیان دي د بیت المقدس پریکړې ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیر چهارشنبه په ورځ بیت المقدس د اسرائیل سرخار اعلان کړ. ایجنسی لیکي پر دې پریکړه نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو غبرګون نه مخې ته راغلي، بلکې فلسطین کې د تازه مظاهرو او انخطو پر مهال یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لهم او خطي. د لیکنې ځینې نورې برخې لانی ساجمل اورو.
اف پی لیکي د فلسطین فتح ګوند په خلکو غږ کړی چې د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل سر خر په توګه د اعلانولو ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي. اشانس لیکي دا خبره د فتح ګوند غړو تر دې پخلي رسته وکړه چې مشران باید د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس سره د بیت المقدس لانجمنې پرېکړې ضد د احتجاج په توګه د روانې میاشتې په وروستیو کې نه ویني. د عربي ټولنې هیوادونو وزیرانو بیا پرون ناوخته په قاهره کې د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال امریکا غوښتي چې د بیت المقدس پرېکړه دې بیرته واخلي. اژانس لیکي د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل سرخر اعلان کړ چې نه یوازې د لسیزو راهیسې د امریکا ډیپلوماسي زیانمنه کړه، بلکې په نړیواله کچه سفارتي کړکېچ هم پیدا کړ. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ټولو غړو هیوادونو د غونډې پر مهال د ولسمشر ټرمپ د بیت المقدس په پرېکړې تنقید کړی دی. د امریکایي ولسمشر تر دې پرېکړې وروسته په مظاهرو او نښتو کې څلور فلسطینیان وژل شوي او په لسګونه زخمیان شوي دي. اژانس لیکي د فلسطین مشر محمود عباس سفارتي سلاکار مجدي الخلدي اف پی ته ویلي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس سره به په فلسطین کې هیڅ ملاقات نه کوي. نوموړي زیاته کړه امریکا د بیت المقدس پرېکړې کولو سره له ټولو سرو کرښو تېره شوې ده. اژانس لیکي په مصر کې د قبطي عیسایانو مشر توادروس دویم هم له مایک پنس سره ملاقات منسوخ کړی دی. ویلي چې ولسمشر ټرمپ د اعلان کولو سره د میلیونونو عربانو احساسات له پامه غورځولي دي. بلخوا د خالی په ورځ په غربي سنډه کې د فلسطینیانو د احتجاج پر مهال تاسان ختم شوي دي. احتجاج کوونکو په اسرائیلي پوځیانو کاڼي ویشتي او په ثواب کې امنیتي ځواکونو په احتجاج کوونکو اوښکې بیونکي ګیس او د ربړ ګولۍ ویشتلي دي. اژانس لیکي د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي د غربي سنډې او غذا شاوخوا شلو ځایونو کې پرتشدد احتجاجونه شوي دي. ولته امنیتي ځواکونو د احتجاج کوونکو د لرې کولو لپاره مختلفې لارې کارولې دي چې پکې درې فلسطینیان لږ زخمیان شوي هم دي. په فلسطین کې د سره صلیب نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په غربي سنډه کې 101 په غزه کې 60 کسان د امنیتي ځواکونو وهلو ټکولو او اوښکې بیونکي ګیس کارولو له وجې زخمیان شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګی د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست په کامی او بهسود ولسوالو کې 1500 به سرپرسته مېرمنو ته د کورنی اقتصاد پیاوړتیا په مخه د 30 میلیونو افغانو په ارزښت د چرګانو واړه فارمونه ورکړل. به سرپرسته مېرمنې وایي چې له فارمونو به ساتنه کوي او د چرګانو نسل به زیاتوي. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د باغداري او مالداري د پروګرام تر سوري لاندې به سرپرسته میرمنو ته د چرګانو د پارمونو د جوړېدو چارې د شنبه پورس پیل کړي. د دغه پروګرام لارې په کامی او بیسود ولسوالیو کې هغو میرمنو ته د هګیو د تولید لپاره 1.5 چرګې ورکوي چې دوی لمخ کې نه پنخه کړي دي. په دې اړه د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس رفیع الله رحیمزی خبریالانو ته وویل
د 1500 بزاعت خزینه او ته د چرګانو فارمونه جوړ شوي دي چې هر خزینه او 1.5 خزې چرګان ورکول کیږي. زمنان لس قلم ورسره نور جنس شي پاغې کې د دې خوراکه ده د خوري ده دانه خوري ده دروازه ده همدارنګه جالی ده دو بو ذخیره دي ګلوکوز ویتامینونه منرالونه او ادویجات شامل دي چې دا ورته رسمن سپارل کیږي.
په ختیځه حوزه کې د باغداري او مالداري د ملي پروګرام مسول رحمت ګل سیرت صافي وایي د دوی تخنیکی ټیمونه به دغه پرمونو څخه وخت په وخت سارنه کوي.
د پروژه کې به ټول تخنیکی چارې د تطبیق کوونکې ادارې په وسیله باندې ترسره کیږي او نظارت او ارزیابي او امدارنګ نورې مشورې وخت په وخت لیدنه دا به هم د باغداري او مالداري ملي پروژه او ترڅنګ بیا د کرنې ریاست د مالداري د څنګه استاد په وسیله باندې لیدل کیږي.
بي سرپرست میرمنی خوشاله وی چې د هګیو د تولید د پارمونو څخه برخمن شوي. دو تنوې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
غواړو چې د دې چرګانو د لارې نه خپل اولادونه ته حلاله نفقه پیدا کو او کوشش کو چې د دې د چرګانو نو زیات کو دغه سي د دې روزنه ته دوام ورکو.
ترمن ته ویل چې تاسو خپل اقتصاد په دې کې لوړ کړئ د هغه نه ګټه واخلي د غوښه نه ګټه واخلي او تولیدات زیات کړئ. موږ ډیر خوشاله یو او موږ به هم حفاظت کو او خو به ساتو نسل به هم زیاتو.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د دغه پرمونو لپاره یو اتحادیه جوړوي، تولیدات به راټولوي او بازار موندنه به ورته کوي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
تا تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ځینې داسې قوتونه شته چې لا هم غواړي د منتخب حکومت پر ځینو پالیسیو پوره کنټرول ولري او د دغه لپاره بیا مختلف لارې خپلوي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ډلو د احتجاج په صورت کې په نظر راغلل. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخند اسد نورو
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي، په نومبر میاشت کې مذهبي ډلو د احتجاج وروسته چې په اسلام آباد کې تر 100 ورځو پورې د خلکو ژوند متاثر کړ، حکومت له یو سخت وخت ورک او اوس دغه پام پنجاب صوبې ته اړول شوی دی. لیکوال وایي د موجوده حکومت ختمولو او یا هم ورلا د یو سخت وخت ورکولو لپاره استابلیشمنت مختلف کارونه استعمال کړل. په دغو کې په نواز شریف او کورنۍ د درغلیو کیسونه ولګول شول او په وروستیو کې د دغه کار لپاره مذهبي ډلې هم استعمال کړل شوی. ورځپاڼه لیکي د طاهر القادری د کینیډا نه پاکستان ته راتګ اوس تا ظاهروي چې ممکنه ده موجوده حکومت د لانورو احتجاجونو سره مخامخ شي. لیکوال وایي په پاکستان کې ځینې قوتونه غواړي چې موجوده حکومت ختم کړي، که څه هم اوس را روانو انتخاباتو ته وخت هم کم پاتې شوی او اوس په دې لړ کې زیات پام پنجاب صوبې ته ورکړل شوی دی. د مسلم لیگ نون حکومت په خپل واک کې دا وار د ګڼو ستونزو نه تیر شو چې ډیرو داسې تمه کوله دوی به دغو حالاتو ته ځان ټینګ نه کړل شي، خو په ځینو حالاتو او مسلو کې دغه ګوند یو سخت پالیسي خپل کړ او د حالاتو مقابله یې وکړه، که څه هم په ځینو خبرو کې ډیر زر په وروستو پاتې شو. افراسیاب خټک لګي په پاکستان کې داسې لومړی وار نه دی چې یو منتخب حکومت داسې مسلو سره مخامخ شوی او یا هم د یو منتخب حکومت واکه د لری کولو لپاره داسې لارې خپل شوی دي چې تر مخه جمهوریت کمزورې شوی او د پاکستان ځینې نورې ادارې مضبوطې شوی دي. خو دا وار دا مسله پر دې هم جدا ده چې څنګه د پاکستان عدالت یو منتخب وزیر اعظم نا اهل وګرځو، هغه یې له واکه لري که او یو پوزي جنرال پرویز مشرف چې اوس ریټایر هم دی پر هغه د مقدمې د چلولو نه ډډه وکړه. بل دا چې نواز شریف ته دغه فیصلې د منلو نه انکار وکړ، د لاریونونو او احتجاج فیصلې وکړه. بل خوا که هم موجوده حکومت داسې منتظم سیاسي مخالفین نه لري چې په ځینو مسلو د موجوده حکومت سره په دلایلو خبرې وکړي، خو تحریک انصاف او ځینو نورو ډلو لخوا وخت نا وخت حکومت د یو چیلنج سره مخ ک، د دوی خلاف یې درنې او احتجاجونه پیل ک او د حکومت کار یې د ځنډ سره مخ ک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خبرونه کې بعد ریاست تسنیم په مړینه د هغه د مینوالو تاثرات ووري، بیا به د کوټي اکیډمۍ په اړه له ډاکټر عبدالروف رفیقی سره د مرکې دویم او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې بعد د کرکټ په اړه د تاج ملوک عالم د خاطرو په نوې چاپ شوی کتاب هم درته راپورټ ولرو. د خبرونې قربا لیکوال، شاعر او خبریال باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ریاس تسنیم پمړینه د هغه د مینوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو، بیا به د کوټي اکاډمۍ په اړه له ډاکټر عبدالروف رفیقی سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د کرکټ په اړه د تاج ملوک عالم د خاطرو په نوي چاپ شوی کتاب هم درته رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو. ارواخاد ریاست تسنیم یو له هغه شاعرانو څخه ګڼل کېده چې په شعر کې له نویوالي او جدت څخه کار اخیسته او له نوو مفاهیمو سره رامخته کېده. دا چې نوموړی په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې هم فعال ونډه لرله، په ټوله نړۍ کې د خورو ورو پښتنو پامې خپلې شاعرۍ ته راړولې وو. کله چې د دې د مړینې خبر په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې خپور شو، په سلګونو کسانو یې تصویرونه خپاره کړل او د هغه مړینه یې نه جبرانېدونکي ځای وبلله. په افغانستان کې هم ګڼ پښتانه شاعران او لیکوالان د ارواښاد تسنیم مړینې دردولي چې حال یې په رپورټ کې درکوو. اوس چې اکثره لوستې پښتانه ټولنیزو رسنیو ته په تېره فیسبوک ته لاسرسی لري، نو د خپلې ژبې وتلي شاعران او لیکوالان یې نه یوازې دا چې پیژندلي، بلکې له آثارو سره هم آشنا شوي دي. ریاض تسنیم هم یو لهغه شاعرانو څخه ګڼل کېده چې په لر او بر پښتونخوا کې مینوال لري او مړینې ډېرې ځوانان خواشینی کړل. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک ریاض تسنیم د پښتو ژبې لوی شاعر یاد کړ.
اوس په کوزه پښتونخوا کې ریاض تسنیم لوی او ښه شاعر و. نوی ترکیبونه لرل، خاص سبک لرل، د ژبې پوخوالی لرل، او د دې ځانګړتیاونه یو ځانګړتیا دا و چې د بشیر لیکنو یو معشوق به تصور کوو او بیا به هغه ته شیر لیکل. لکه په دې شیرونو کې تاسو وګورئ ملنګ یادی، دا خلک سان اخلي مرګ ته ورزش پی لنډوي، دا جهان نه دی دا جهان دی ادیره ملنګا.
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد اجمل خکلی وایي ریاض تسنیم د نوو تقاضو سره سم د پښتو شاعري کړې ده. ځوان شاعر او کره کتونکی طاهر ځلاند وایي چې ریاض تسنیم د یوې خاصې نظریې په تناظر کې خپل شاعري کړې ده. ځوان شاعر او ژباړونکی میر احمد یاد وایي چې ریاض تسنیم ورته وخت په وخت لارښوونې کولې او د پرې عمل کولو. ارباخاد ریاض تسنیم چې د تیری دوشنبه پورز د دسمبر په سلورمه نیټه په کراچۍ آغا خان هسپتال کې د نه سلویخ کلونو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر 15 شیری او نصری ټولګي په میراث پریښودی دي. ارواخات په 1918 میلادي کال د پیښور سره نږدې په بډبیره سیمه کې زیږیدلی و او په نویمه لسیزه کې کراچۍ ته په کډه تللی و. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو له ښاغلي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د کوټي اکاډمۍ تر سوري لاندې په افتخاري توګه کار کوي او د پښتو سیړنیز ادب لمنه درنوي. دا چې نوموړی د اکاډمۍ په اړه نور څه ویل لري د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
ما چې پیښور اکاډمۍ مشرانو سره خبرې کړي دي وخت په وخت، هغوی راته ویلي دي چې خارجي موسسات چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي ګرانټ ورکوي او دوی وخت په وخت باندې هغه اکټیویټي یا فعالیتونه ترسره کوي چې ضرورت یې وي. مثلا تیرو دوه دریو کلونو کې وی سایټ پیښور اکاډمۍ ته ګرانټ ورکړو چې خطي نسخې محفوظی کی. دغسې ګرانټونه کوټې اکاډمۍ سره څوک مرسته کوي چې مثلا خطي نسخې دې محفوظی کړی شي.
متاسفانه تر اوسه پورې بلوچستان کې چې کوم د کوټې پښتو اکاډمۍ ده دا سره تر اوسه پورې یو ډول مرسته خارجي نه ده سوې. صوبایي حکومت چې موږ ته کوم کلنۍ ګرانټ راکوي، دلچسپه خبره به زه درته وکړم چې مرکزي حکومت د کاله نه پوهېږم 25,000 وی که 10,000 زموږ سره کولې او سږ کال هغه زما خیالي 1,00,000 ته ورسېدې. تا چې کوم کار خبره وکړه، موږ چې په 2015 کې کوم سیمینار وکړي په هغه کې موږ تقریبا 10 جلده موږ مختلف کتابونه موږ 10 عنوانه چاپ کړه
د اکاډمۍ لخوا
ټوله. او په دې واره چې موږ سیمینار وکړي تقریبا بیا مې 8 کتابونه دیاتې چاپ کړه او په دې کې ډېر نایاب کتابونه تر اوسه پورې یو اوږد تعداد کتابونه موږ چاپ کړي دي او موږ یو ډېره ښه څېړنیزه او تحقیقي او تخلیقي رساله لرو چې د لیکنې په نامه ده او هرې درې میاشتې بعد ډېر په باقاعدګي په هغه کې چاپېږي او په هغه کې د لر او بر پښتونخوا د لیکوالو او د افغانستان مختلف لیکوال چې زموږ سره مراجع کوي دغه مقالات په هغه کې چاپېږي.
استاد کبیر، ته هغه خطي نسخو ته راشو، په کوټې اکاډمۍ کې خو به ډېرې داسې نایابې خطي نسخې وي دیکیز شک نشته دی د د د محبوس کولو او ساتلو د پاره الته بندوبست شوی دی
نه نه متاسفانه موږ هیڅ بندوبست حالته نه درو حتی زموږ ډیر آثار وینو خوړل ډیر شیان مو د بادو باران یعنی حتی موږ د کرایې په یو داسې ځای کې وو چې پخوا چې به حمزه صاحب د خدای وبخشي هغه چې برالی په پښتو اکاډمي کې بشپې کولې سمندر خان برالی هغه به موږ د کرایې یو لوړ دوه کوټیز بلډینګ په هغه کې اوسېدو بیا هغه په موږ کیس وکړي او هغه موږ سخالي کې بیا موږ یو کوچنی د دې جوګه سو چې یو کوچنی فلیټ واخو خو اوس د تیر پنځه شپږ کاله صدا شکر دی الحمدلله چې موږ سره صوبایي حکومت دا امداد وکړي کومک یو کې چې موږ ته خپل ودانی را جوړ کړه او هغه د بلدیه یو بلډینګ دی چې هغه موږ ته پلیز را کړی دی ځکه یې پلیز را کړی دی او بلډینګ موږ پر ودراوی یو بهترین مجهزه کتابتون او شش تالار مو ورته جوړ کړو د میلمنو لپاره مې د استوګنې لپاره کوټې ورته برابرې کړې او د څېړونکو لپاره مو هلته هر ډول زمینه اوس مساعده کړه یعنی موږ په ډېر درب در حالاتو په ډېر درب در وسایلو کې د پښتو اکاډمۍ کوټه تر دازه را رسولې
که د پښتو ادب معاصر تاریخ ته نظر واچو نو په کوټه کې ډېر ښه ښه څېړونکي مونږ لرلې دي مثلا سیال کاکړ صاحب او صاحبزاده امید الله خان او تاسو یې فکر کوي چې ستاسو نورستو د ځوانه طبقه چې دغه پیل ته راغلي وي څېړونکي به ترې جوړ شي
عابد صاحب لکه شیر چې د خدای تعالی د خوا یو عطیه ده چې یو چاته وسپارل شي یو خو هغه دی چې کافي او ردیف برابرې دنګ دی یو هغه چې د شعر هنري ښکلا او داسې خو زه امید لرم انشاءالله مایوسي خو ګناه ده خدای به وکړي چې د مړو مینې به نه سپیریږي او اوس چې دا نوې څېړنیزې اسانتیاوې راغلي دي ایم فیل او پی ایچ ډي او د کوټې پښتو څانګه چې د کوټې پوهنتون هغه ایم فیل او پی ایچ ډي څېړونکو تور کوي نو زما امید دی چې په هغه کې به یو دانه معنا داسې یو د کار څوک پیدا شي چې هغه به دغه د څېړنې ولړۍ ته دوام ورکړي
تاسو مخکې د اکاډمۍ د سټاف خبره وکړله چې مثلا د افغانستان د علومو اکاډمۍ یاد کړه چې څلور سوه ممبران لري غړي لري پېښور هم همداسې پراخه امکانات لري او غړي هم زیات دي او کوټه کې مو ډېر محدود دیرش دوه دیرش کسه وښودل او هغه هم چې خبره رضاکار توګه باندې که نه تنخواوې نه لري ستاسی د حکومت نه موسه غوښتنه ده
دولت و دې خواته پام وکړي چې علمی ادارې مستحکم شي زموږ ځوانانو ته علمی ماحول برابر شي بیا به دغه منفي سرگرمیانې چې زموږ ځوانان ورسره مخ دي د دې سبب مخ و علمی خواته راوګرځي کچيري دولت و دې شي ته پام لرنو وکړي چې موږ ته سټاف راکړي جهاز یو حق زحمه ورته وټاکل سي او کارونه هغه ته منظم د سرکار د قواعد او د قانون مطابق باغ کې سرچران او اکاډمیسن او علمی غړي هغه ته حق زحمه وټاکل سي بیا به داخله په پوره توجه یعنی چې سار تر مزګره پورې په بل دفتر کې اوس مزدوري کوي بیا به سار تر مزګره بدلې کار کوي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو تاج ملک عالم چې د افغانستان د کرکټ د پلار لقب غوړه کړې د کرکټ په اړه خپل کتاب لیکلې چې خپل خاطرې او د کرکټ په اړه ننګونې په کې قلم بند کړي او ټولنې ته وړاندې کړي دي نور حال په ریپورت کې د کرکټ تاج پونوم دا کتاب چې په خکلي صحافت او بڼه تازه لچا پر اوته د کتاب لیکوال تاج ملک عالم په کې پتیرو کلونو کې د کرکټ په وړاندې پرتو ستونزو ته تم شوه او خپلې په زلپورې خاطرې په کې په کیسې زجبه زې په زې کړې دي د کتاب په اړه خپل تاج ملک عالم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خاطرې مونږ د دلچسپي په خاطر او د ځوانانو کې د کرکټ د شوق درا پارولو د همت او د جذبې او یو درس د پکې کنه ځکه چې ډېر مشکلات مونږ تیر کړې دي بیا چې کله دا په ډېر غټه نړیواله سطح باندې مخې ته راغله نو دې باندې خارجي ډېر لیکوالانو لیکنې وکړې کتابونه یو باندې ولیکل او مستند فلمونه په جوړ شول ما دا څه پریکړه وکړه چې حقيقي کیسه او هغه مرګري چې په دې سفر کې م ټول یې نشه خواري کړې دا دی یو کتاب او دی یو کیسه په شکل کې خپل وطن ولر
وړاندې کو.
د کرکټ لوبغاړی باطن شاه چې د تاج ملک عالم خاطرې لوستې دي وایي چې په کتاب کې د افغانستان د کرکټ ټوله کیسه پراته ده.
دا کتاب باره کې زه داسې ویلی سم چې نه یوازې دا کتاب په کرکټ صرف راڅرخیږي، دغه د انسان عام ژوند یا کم ژوند چې موږ تاسو ډیلی روټین چې ده د هغې لپاره هم، د انسان لپاره صبر، استقامت، حوصله، یعنی په ژوند کې نه ده پکار چې سړی خپل حوصله امیدونه له لاسه ورکړي. نو په دې کې ډېر ښه معلومات دي، دغه کرکټ څنګه را شروع سو، څنګه راغی دغه وطن ته او څنګه تر دغه ځای پورې ورسېده.
یو شمېر پوهان په دې نظر دي چې که پښتانه په هره برخه کې مسلکي وړتیا ولري او خپلې کاري تجربې او خاطرې په کتابي بڼه خپرې کړي، نو له یوه پلوه به یې د ادب لمنه درنه کړې وي او له بله پلوه به یې خپله پوهه نورو ته انتقال کړې وي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
د مشال رادیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.